ಶ್ರೀಲಾಂತ ದ್ವಿಧ್ವಾಸ ಉದ್ವಮನ ರೂಪ ಲಾರ್ಡ್ ತೌಪಿರ್ ಮಾತೆ ವರ್ಕಡ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಪೈಲು ಬೇತ ಉರಸಿದ ತೆಫಾನಸಾನ್ ಅವಸರಲಿಯ ತರ್ಮನ್ಸ್ ದಗ ಮುಹಿಮ್ ಅಸಿಯಲೈ ದೇ ದಶಮಿ ಪೌರಸ್ ತೆಫಾನಸಾನ್ ಪವಾಕ್ ದೇ ಸಾರ್ ಧ್ವನಿ ವಿಭಜೆ ದೇ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ ಹಾಗ್ಲಿ ಓಲ್ಲು ಪಾಲಿಕೆ ತರ್ಸರಕೀಗಿ افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې تیر ورځ ایم ټی این لوبډلې 15-0 په پایله سره د مخدره موادو پر ضد وزارت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه راز د سوداګرۍ او کار جوړونې وزارتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه یو د یو پر وړاندې مسؤلي شوه. ښاغلی شاداب وایي تر دې دمه د ایم ټی این لوبډلې له الف ګروپ نه د نهه امتیازونو په لرلو او د افغانستان بانک له بي ګروپ نه د شپږ امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیگ د جدول په سر کې ځای لري. د دولتي ادارو د فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لیگ د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریئل مادرید له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8:45 د والنسیا په کوربه توب پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بله لوبه کې مالاګا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي. د دغو لوبو په لړ کې نن شپه ریئل سوسیداد له ویاریال سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. موږ په تیرو څو دقیقو کې چې خبرونه مو را پیل کړې د وخت په وخت خپلو خبریالانو سره تماس ونیو په کابل کې او تاسو ته مو تازه جزئیات وړاندې کړل دا چې دا پیښه بدلیږي په اړه یې عکس العملونه راځي او نوي جزئیات را برسېره کېږي. موږ خپلې ادي خپرونې یو څه ځنډوو او په دې پیښه خپلو ریپورټونو او معلوماتو ته دوام ورکوو. همدا اوس سره له کابل څخه د ازادۍ راډیو د کابل د بیرو مشر حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب بیا هم خپرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نوي جزئیات او نوي عکس العملونه د نننۍ چاودنې په اړه درسره څه دي؟
مننه ان صاحب، البته د تلفاتو او د نننۍ پیښې په اړه باندې نور څه جزئیات نه دي خپاره شوي. البته بیا هم موږ منتظر یو چې د کورنیو چارو وزارت او همدارز د کابل امنیت قمندانۍ وایندویان څه جزئیات وړاندې کوي چې هغه به د تلفاتو په ارتباط وي. یقینا خو په کور دننه او بهر ځینې غبرګونونه ښودل شوي دي د دغه حملې په ارتباط باندې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اعلامیه په خپرولو سره دغه حمله غندلې ده او حمله کوونکي غندلې دي. په هغه اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې دوی د دغه پیښې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوي او ورسره د خپل دغه ژمنه تکراروي چې دوی به د افغانستان د زړولو خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ وي او دوی به په ګټه باندې د یو سولمن او سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي، سو په تلپاتې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. د دې تر څنګه بوریس جانسن چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي آسیا د څانګې لپاره مرستیال بلل کېږي، دوی هم د ټویټر په یو پیغام کې په کابل کې په نننۍ چاودنې خپل غمشریکي ښودلې ده او ویلي چې دغه چاودنې سره د تقریبا ټکان خوړلی دی. د ده په وینا دا په یوه اونۍ کې درېیمه خونړۍ پیښه ده چې په افغانستان کې پیښیږي او د خو خپل ټویټ په اخره کې ویلي دی چې افغانان په رښتیا هم د سولې مستحق دي او دوی ته پاره باید سوله راوستلی شي. د دې تر څنګ رحمت الله نبیل او امرالله صالح چې د افغانستان د ملي امنیت دوه پخواني مشرانو دی هم البته په دې پیښې باندې غبرګونونه ښودلي دي. رحمت الله نبیل په خپل پیغام کې ویلي دی چې ښه به دا وي چې د بې ځایه رقابتونو او د نورو تربګنیو په ځای په یو موټی توګه باید د ترورستانو په وړاندې ودرې او د هغوی د حامیانو په وړاندې ودرېږو او تقریبا دغه جنگ ته د هغوی په وړاندې شدت ورکړو سو خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړو. درې تر څنګ امرالله صالح هم د ټویټ په یو پیغام کې ویلي دی چې باید په اوسنی سیستم کې د امنیتي کوم سیستم چې دی باید په دې باندې له سره غور وشي او ناکامه ټیم لري شي او نورو کسانو ته موقع ورکړي شي سو امنیت ټینګ شي. د ده په وینا د کابل په هر واټ کې تقریبا دا ډول پیخ کېږي چې باید د هغه د مخنیوي لپاره بنیادی اقدامات پکار دي. همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ټوئیټر له پیغام په وسیله باندې نننې حمله غندلې ده او هغه د تروریستانو وحشیانه عمل بلل ده. ان څه تر اوسه پورې دغه خبرګونونه راغلي او موږ په جدیت سره د خبرګونونو سره په کوردنن او بهر څومره چې مخکې خبرګونونه خودل شي ان شاء الله اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیر زیاته مننه کوم. حمید مومن په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر و چې یو شمیر ورستی معلومات په ځانګړې توګه د یو شمیر سیاسي چارواکو کورنیو ادارو د مشرانو او همدارنګه په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه را سره شریک کړل. په افغانستان کې د بیړنیو یا استراری مرستو د هماهنګۍ د یو سازمان مشر دیجمن پانیک د نیویارک ټایمز رسپانې ته د کابل د ننې پیښې په اړه ویلي دي دا یوه ډله ییزه وژنه ده. هغه وویل چې لږ تر لږه اویا کسان هغه روغتونونو ته وروړل شوي چې د دوی ادارې ورسره مرسته کوي. په نورو نړیوالو رسنیو کې هم په نننۍ پیښه باندې چې څو ساعته ترې راتېر شوي دي ګڼ رپورټونه راغلي دي او تقریبا د نړۍ د ګڼو مشهورو رسنیو سرټکي د کابل نننۍ پیښه جوړ کړي دي. موږ په کابل کې هڅه کوو چې له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره تماس ونیسو چې هغه یو روغتون ته د تلو هڅه کوله څو له هغې ځایه معلومات راکړي خو تر اوسه مو ورسره تماس نه دی ټینګ شوی. په داسې حال کې چې په کابل کې او د افغانستان په نور ولایتونو کې د چاودنو او نامنیو رپورټونه ورکول کېږي. پاکستان پر افغان کډوالو په دغه هیواد کې فشار زیات کړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار پیلوي. ناجی اسافه یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچېرې له پاکستاني چارواکو سره ډیپلوماټیکو اقداماتو او خبرو اترو نتیجه ورنکړه دغه وزارت به د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره په یو بیړني پلان کار پیل کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پلان کې د سرپناه بشري خدمتونو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د نورو اړینو خدمتونو موضوعات شامل دي.
اگر احیانا
کچیر زمونږ مذاکراتو نتیجه ورنکړه او پاکستان داسې کوم ګام واخیست د کډوالو د بیرته ستنېدلو پروسه به حتماً ځنډنې وي او موږ هماغه مهال چې دوی راستنېږي پر یو پلان کار وکړو.
د ښاغلي میخیل په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع د ولسمشر لخوا هم په جدي ډول سرل کېږي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي په تیرو دوو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه له 2 میلیونو ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان اروپا، ایران او پاکستان ته کډوال شوي او د راپورونو له مخې د وروستیو ناامنیو او بیروزګارۍ له امله لا هم افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د حکومت کابینې پریکړه کړې چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي هیلې ارشاد ازادي رادیو ته وویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته رسنیدلو لپاره د حکومت اقدامات کافي نه دي او په وینا یې په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا ده.
یو اطمینان ورکړي، یو هغه اطمینان دې ورکړي چې مثلا دلته که راځي کډوال یوازې د کور ستونزه نه لري، هغوی د تحصیل ستونزه لري، هغه دې لپاره چې پاکستان کې سبق ویلی دی د دوی د نمرو انتقالول، د اسناد انتقالول، دا مسایل ورته زیاتره مهمه دي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې مثلا په طب پوهنځي کې وو، مثلا 2-3 کاله پاکستان کې درس ولی بیرته چې افغانستان ته راستانه شوي دي، د دوی اسناد نه منل کېږي.
ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي تر کله چې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي نه وي دا هیواد بشپړ نه دی. خو هیلې ارشاد ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له پاکستان نه د بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د سربنا ترڅنګ د روغتیایي خدمتونو او دغه شان د ښوونې او روزنې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي.
د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د کابل د نننې پیښې په اړه په نړیوالو رسنیو کې سرخطونه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي. طالبانو یوې درنې چاودنې کابل لړزولې او تر څلوېښتو زیات کسان یې وژلي دي. سی این این امریکایي ټلویزیون ویلي دي بریدګر د چاودیدونکو موادو بار امبولانس په ګڼه ګوڼه کې چولی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. همدارنګه سټار اینډ سټرایپس خپرونې ویلي دي طالبانو په یو موټری بم کې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې لسګونه کسان وژلي دي. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو هم په دې موضوع باندې لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره یو او په دې اړه د پیښې په اړه به تازه جزئیات درته وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې په څو دقیقو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي په یو خبری کانفرنس کې د پیښې په اړه معلومات خبریالانو ته وړاندې کړي. په دې خبری کانفرنس به تاسو خبرو وس رازو یو نس پروگرام تا او هغه حقیقت سره
حقیقت سده
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړشوي چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړشوي، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکه لپاره. په لومړي سر کې کړه وی چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتک څخه. مو صح کال یعنی ډیر لسو شپګنی وی مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشبته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړي، چې په دې کې درې اویا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی.